ترشنه آسمان لاندی. درنو دوستانو ستړي مشي ترشنه آسمان لاندی د دیونه په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. پاکستان په وروستیو کې د افغانستان څخه په تازه میوو او سبزیو چې پاکستان ته صادریږي تعرفې لوړې کړې دي چې ام یې د افغان سوداګر او باغ لرونکي چې له ستونزو سره مخ کړي دي، او هم یې په عین حال کې د کرخیا غاړه ځینې نور سوداګر یا خلک چې د دغه میوو نه استفاده کوله یا د دې میوو او د دې سبزیو په اړه باندې د هغوی کاروبار روانو، دوی هم له ستونزو سره مخ کړي دي. ځینې خلک شکایت کوي چې تل په افغانستان کې د صادراتو پر مهال باندې چې غالبا میوې او یا تازه سبزی، پاکستان په ډول ډول باندې دغه سي اقدامات کوي چې د افغانستان د صادراتو په وړاندې خنډ کیږي. هغه که په کندهار او نور افغانستان کې د انارو فصلونه یې وستې انګورو د صادراتو وخت، او همدارنګه که ځینې نور شیان چې د صادراتو وخت دا د ځینو خلکو ادعا ده چې پاکستان په یوه بهانه او بله بهانه په بندرونو کې ستونزې رامنځته کوي او د افغانستان صادرات خرابیږي. خو ویل کیږي چې د ایران نه للارینا د عراق څخه په لسګونو ټانکر تیل چې یو سوداګر یا سوداګرو افغانستان ته راوړل، افغانستان ته له تګ منع شوي دي یا له داخلېدو په بېلابېلو دلایلو باندې، او دا مهال یې دغه د تیلو ټانکرونو په د ایران او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې بیروبار جوړ کړی دی، نه بیرته تللی شي او نه داخل ته تللی شي. نن ترشنا آسمان لاندې په خبرونه کې له افغانستان هغه سوداګري چې له پاکستان او ایران سره لري په دې باندې بحث کوو. دا سوداګري څنګه له سیاست نه بېلېدای شي؟ دغه ستونزې چې پکې وخت ناوخت راځي سوداګرو او په ځانګړې توګه عامو خلکو ته ډېر زیان اړوي. نرخونه لوړېږي، ټیټېږي، مثلا د خلکو صادرات خرابېږي، حاصلات خرابېږي. دا سیاسي انګیزې لري او کنه مدیرتي ستونزې یا د تنظیم او سمبالښت کې ستونزې دي د سبب کېږي چې سوداګري له ستونزو سره مخ شي. بل شی چې نن به پرې بحث کوو په دې خپرونه کې هغه دا ده چې د افغانستان ته واردېدونکي مواد له دغه دوو ګاونډیو هیوادونو نه څومره دي، کیفیت له پلوه څارل کیږي، او د کیفیت ستونزه څومره حل شوې ده، هغه چې ګڼ افغانان ترې شکایت کوي. په دې به موږ غږیږو چې که ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان له افغانستان سره سوداګري د یوې سیاسي وسیلې په توګه کاروي، افغانستان سره څه وسایل شته دي چې هغه وکاروي، او آیا افغانستان نورې نړۍ ته نورې لارې لري که نه لري چې له هغې نه د ضرورت پر مهال استفاده وکړي. د بحث لپاره ما څو کسانو ته بلنه ورکړې ده. وروسته په خبرونه کې زه هیله مند یم چې دا نور میلمانه به م راسره یوځای شي. پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی د کالیفورنیا د پانتون استاد دی، په خبرونه کې به راسره وروسته یوځای شي. همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال محمد یونس مومند ته مو بلنه ورکړې ده. محمد نبی افغان د افغانستان د مځکني ترانسپورت د شورا مرستیال او د سکرو سوداګر دی. انور افغان زدران په خوست کې د خوست د سوداګرۍ خونې مرستیال او همدارنګه تجار او سوداګر هم دی. د ټولو ته هرکلی وایم. راځئ چې له انور افغان زدران نه زرا پیل کړم خبرونه ته ستړی مشي. انور افغان، تا صورت دا وای چې دغه ورستی تعرفي چې لوړې شوې دي د پاکستان لخوا نه په ځانګړې توګه په سبزیو باندې او په تازه میوو د افغانستان باندې، د دې ابعاد څه دي او څه اغېزې لرلی شي په افغانستان کې دننه او هغه سوداګر چې د ډیورنډ کرخې خوا او دی خوا په اصطلاح کاروبار کې ښکیل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عام صاحب، تاسو ته او ستاسو د رادیو او تلویزیون کتونکو ته او د درنو میلمنو ته مومن صاحب ته، زموږ مشر مومن صاحب ته او افغانستان تاسو ته زما سلامونه ورسېږي. الله دې وکړي تاسو روغ جوړ وای او ښه صحت ولرئ. او ان صاحب، زما آواز تاسو ته رسېږي؟ ان صاحب اوري؟
بله غږ م اورو، مهرباني وکړئ.
ان صاحب محترم، زما سلامونه ټولو مشرانو ته ورسېږي. دا چې اوس په الحال وخت کې د افغانستان تجاران د افغانستان صنعتکاران د یو څه د ستونزو سره مخامخ دي، دا چې زموږ ګاونډي هېواد پاکستان سره لوی اړخونه لرو، یو غټ سرحد ورسره لرو، نو په دې باندې ستونزې مخه وخت نه وخت نو دا چې اوس وخت کې دا د کوم ټکسونه د اوس پاکستان دولت کوم ټکسونه پورته کړي دي، یقین دا چې دا ډېر لوړ په لوړه کچه باندې پورته کړي دي. دې دپاره د افغانستان تجاران آماده نه دي چې دغه ټکسونه دوی ادا کړي یا د دوی دوی ته ورکړي. نو که په دې کې پاکستان هېواد دغه هغې وي چې ډېره به ګټه ترلاسه کړو، ډېره خو کومه ګټه ځکه ترلاسه کړي چې افغانستان تجاران یا د افغانستان کوم خلک چې ځان ته بدلې لارې پیدا کړي او نور هېوادونو سره د تجارت لیکونه برابر کړي. بل دا چې کوم مالونه چې پاکستان ته اوس په دغه غټو ټکسونو کې پاکستان ته صادر شي، هغه مالونه خو په لوړ قیمت باندې هلته تمامېږي. دا د خپله د پاکستان عوامو ته، د پاکستان خلکو ته په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي او هلته به هم دې سره قیمتي ډېره زیاته شي. او دویمه دا ده چې که دوی دا فکر وکړي چې موږ ته به په هغه کچه باندې چې کوم صادرات پخوا به راتلل د افغانستان نه، په هغه کچه به موږ ته صادرات راشي، ډېره موږ ډېرې پیسې لاسته راوړو، دا ناممکنه ده، ځکه چې دا د افغاني تجارانو د وسه پوره نه ده چې څومره د مال قیمت هغو پنځه چنده دې باندې دوی د مسعود یا ټیکس راولي. نو دا هغه دواړه ګاونډي هېوادونه دي، په کار نه ده چې دوی دومره زیات ټیکسونه پورته کړي. بل دا چې د افغانستان دولت د مجبور شي، زموږ مشران او زموږ کوم هغه چې دي دا تجاران دا مجبور دي چې خپل دولت ته دوی ته د صادراتو د هغه یو بازار هسې روانې دي موندی کړي او ورته پیدا کړي چې خپل افغانان خپل توکي یا خپل سبزیجات او مواجات ټول هېوادونه سره صادر کړي. دوی څخه که دا چېرته په داسې یو حالاتو کې هر کال داسې کېږي چې کله د افغانستان د صادراتو وخت راځي، دوی په ډېره غټه کچه باندې ډېر زیات ټکسونه پورته کوي. اوس هم زموږ هیله دا ده چې دوی باید دغه ټکسونو جګول ته نظرثانی ورته وکړي او دا ټکسونه چې په کوم ځای باندې خپل ځای ته راولي، که چېرته رانه ولي، افغاني تجاران او افغاني باغداران دې ته آماده نه دي چې دوی خپل مالونه پاکستان ته ولېږي، هلته یې په پلور ورسوي، ځکه چې دا باندې ډېر لوی ټکس راځي، نور مصارف پرې راځي. نو دې ته افغاني تجاران هېڅکله آماده نه دي. پکار ده چې دوی دواړه هېوادونه په خپل منځ کې تجارتي پالیسیانې نرمې کړي او هغه قراردادونه، هغه توافقنامې، هغه قراردادونه چې شوي دي، دوی باید عمل جامه ور واغوندي. نه دا چې یو قرارداد وشي یا یو توافق وشي بیا وروسته د عمل جامه نور اغوستل کېږي، دا خو دواړو هېوادونو ته یو ډېر تاوان ده. او بل دا چې پاکستان ته، پاکستان هم په افغانستان باندې لاره ده او د اسیا میانه هېوادونو ته لاره ده، ترانزیت ده، نورو شیانې دي. افغانستان مجبور ده چې ځان ته په یو طریقه باندې ځان ته د خپل تجاران ته یو سیستم برابر کړي. نو په کار ده ده زموږ مشران د خبرې اوري چې په دې باندې زموږ مشران او زموږ تجاران دا خلک خپل دولت سره هم کېږي چې د خلکو سره کښېنه، مفاصلې خبرې ورسره وکړي. قراردادونه خو دا نه چې قرارداد وشو او بس په خوله باندې وشو، نور عملي جامه نه ور اغوستل کېږي. په کار ده چې کوم قرارداد وشي، کومه موافقه وشي، هغه ته عملي جامه ور واغوندي.
مننه. د تاسو فکر باندې مشکل په کوم ځای کې دی؟ پاکستان تعرفې ولې لوړې کړې دي؟ آیا د دوی اړتیا ده؟ ځکه په پاکستان باندې هم د پیسو د نړیوال وجهي صندوق له اړخه فشار په زیاتېدو دی. فکر کوي چې دا وجه ده او کنه؟ یو شمېر وروسته به تاسو واورئ، یو شمېر د موږ اورېدونکو افغان سوداګرو دوی ویلي دي چې پاکستان عموما د افغانستان د سبزیو یا د تازه میوو پر مهال باندې دغسې لارو چارو ته مخه کوي. کدا دلیل دی؟
آن سه محترم، داسې ده چې صحیح ده خبره موږ هم منو چې پاکستان د آی ایم ایف او د دغه لاندې اثر لاندې ده، دوی به یو څه شرایط ورته ایښي وي چې په هغه کې به د افغانستان هغه موجود وي، دغه صادرات یا نور شیان. دوی آی ایم ایف دوی ته ډېر شرطونه ایښي دي، او دا شرط خو نه ده، آی ایم ایف دوی ته د برق د شرطونه ایښي دي، دوی نور شرطونه ورته ایښي دي. دوی باید دغه پاکستان هېواد باید خپله د آی ایم ایف سره د قناعت ورته ورکړي چې دا خو موږ سره یو ګډ هېواد دی، بیا دوی موږ سره بالمثل اقدام راسره کوي. دا خو په کار نه ده، هر کال دوی چې دغه کوم ټکسونه بیا لوړ کړي، بیا راښکته کړي، دا یو سبسیډي شکل باندې دوی هر کال دغه کار کوي چې سبسیډي ورته ورکړي، بیا هغه ټکسونه یو څه مافیت کړي. ولې دوی اوس کال بیا هم همداسې کار باندې وکړي چې آی ایم ایف دوی ته ویلي هم وي، خپل مجبوري دا ورته څرګنده کړي چې موږ دا مجبوریان هم لرو چې موږ لاره په افغانستان باندې ده. موږ مالونه ګوره، افغانستان چې ده په کال کې پنځه میاشتې یا څلور میاشتې صادرات لري پاکستان ته، د افغانستان صادرات ځي. د پاکستان صادرات چې دي کال دولس میاشتې افغانستان ته راځي، اسیا میانه هېوادونو ته ځي. نو دا خو د موږ د افغانانو به هم تاوان وي، زیات خو د پاکستان د زیات تاوان ده.
مننه.
دوی دا فکر کړی
مننه کوم خاغله زدران بیرته بدر سره ستانه شو زبور شمه محمد نبی افغان ته د افغانستان د مزکنی ترانسپورت شورا مرستيال دی امدارنګ سوداګرم دی دسکرو محمد نبی افغان تاسو د پاکستان سره د سوداګری مازلې ته چې د عام سوداګری خده روانه ده په زین مواردو کې ستونزې شته د غسخندونه رامنځته کیږي او له ایران سره د دې دواړو په اړه باندې مکراته نظر وای دی افغانستان د وسنی سوداګری د افغانانو یا د افغانستان په ګټه تمامېږي ک د دغه دوو غونډو هیوادونو ګټه پکې ډېری په پام کې نیول شوی او کنه خروانه ده مېر تاسو مایکروفون باندې وسې شو
سلامونه تاسو ته او زدرام صاحب ته اوریدونکو او کتونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې یو ایران او پاکستان ټول همڅاګان موږ ته پټ دی او موږ نه یو نوې استفاده کوي موږ له دې مجبوریتونو نه او موږ له دې ضرورتونو نه او موږ په تجارت دغه نیمګړي حالت نه دی استفاده کوي او ټول عمر یې کړی د ځکه موږ همیشه د نورو انحصار ته ځان اچولی او همیشه کوشش کړی دغسې طرحې او پالیسیان هم جوړې کړي دي چې موږ همیشه مجبور اوسیږو همسایګانو ته او په ځان کار نه کوو تر ډېره حده انتقاد کوو او خپل څه نه کوو داسې داسې ان صاحب موږ خپل ځان دوی ته مجبوره کړې ده او ځکه دې ټولو تجارت اوس که تاسو وګورئ موږ له کوم هیواد سره د موږ صادرات زیات دي او دوی واردات کم دي موږ ته له کوم هیواد سره نه ټولو په موږ زیات دي بیا هم موږ دوی ته مجبور یو بیا هم موږ ته دوی د اثر لاندې یو آیا موږ څنګه نسو کولای چې ځان خود کې پاکو یا څنګه نسو کولای ښه بدیل پیدا کړو هغه ځان ته مجبور کړای سو یا مجبور کړو داسې داسې له پاکستان سره یا له ایران سره او دغه سې له مرکزی اسیا هیوادونو سره موږ باید یو ستراتیژي غوره کړو او هغه ستراتیژي د موږ تخصصي باید وي موږ باید دو جانبه قراردادونه ولرو او په دغه سي په یو غټ ضمانت باید ولرو دغه حالت به تر کله پورې دوام کوي تر کله پورې به موږ د کال په مابین کې موږ ته وایي چې تا باندې مې تاروپا جګړه کړه یا تا نه پرېدم او یا نورې ستونزې راته جوړوي حکومت څه باید وکړي حکومت یا سکتور خصوصي او سره مربوطه وزارتونه ځکه دا د یو وزارت موضوع نه ده نه د سکتور خصوصي موضوع ده دا د ملک په سطح موضوعات دي د دې لپاره باید مشترکان لزړه نه خلک کار وکړي او لزړه نه باید موږ د دې لپاره د حل لاره پیدا کړو اوس ګوره که چیرې همسایګان موږ ته دغسې په کمین کې پټ دي ګوره د پاکستان هم په دې اساس وخت کې په موږ باندې مالیا جګړه کړه لاره نه راکوي ایران خو ضرورت نه ورته لري دغه سي مرکزی اسیایم نه راکوي لاره اخر ولی د دې صادرات راکېږي د دې افغانستان ته توکي راځي او د موږ نه پریدي دې لپاره موږ څه باید وکړو موږ د دې هر ملک په مقابل کې باید بدیل ولرو او هغه ضرورتونه چې کوم موږ لرو امارات ګوري په اولو کې پالیسی دې راکاوه بل مثله وا او د بل مثله لپاره موږ باید یو شای پیدا کو موږ باید آپشن پیدا کو موږ باید انحصار مات کو انحصار مته دوه لپاره موږ باید بعض موضوعات یا بعض کټګوري هغه تو کی هغه ضرورتونه چې موږ کوم لرو هغه د موږ بغیر لاغه گزارنه کیږي یا د موږ په عام ملت باندې د هغه ډیر اثرات پریوزي هغه ته اول باید موږ کار وکړو چې څنګه موږ دغه انحصار ماتولای شو موږ کله مرکزی اسیا هیوادونه دیم د موږ صادراتو ته اجازه نه ورکړي د دې را روان دي د دې تو کی راځي موږ ته یو نو بل نو باندې کوي صحیح ده کچېره د دې دلایل معقولی هغه باندې ولې موږ خپل کار نه کوو
مننه محمد نبی افغان په دې باندې به ورسته وغږی چې څنګه دغه انحصار ماتیدلی شي او د افغانستان تاسو چې ورته څنګه اشاره وکړه خو په دې به وغږی چې له افغانستان سره هغه ابزار څه شي دي او هغه وسایل ورسره څه دي د فشار ټکی کمزای کې لري چې کولای شي وای کاری ما سره دا اوس پروفیسور ډاکټر علم خان احمد زید دی کالیفورنیا دی پانتون استاد دی مسل شوه دی ډاکټر صاحب خبرونه تستړی مشي ما سره له افغانستان نه دوه تنه ځوان سوداګر او امدارنګ دی سوداګری له چارو سره بلد خلک دی او مونږ دی پاکستان او ایران سره د سوداګری او تجارت په لوړو ژورو غږیږي دا تاسو ټلیفون شروع کړی د پام دی شي بکی محمد نبی افغان ویل چې افغانستان پرته له دې نه چې دغه انحصار نه په نورو لارو ځان خلاص کی بدیل لارې عمومي دي فشار ټکی عمومي بل چاره نشته دی ځکه چې گاونډیان د په وینا څخل چې یو عادلانه سوداګری تقاضا د دوو هیوادونو ترمنځ اسې نه کوي. تاسو کدا د منځنۍ اسیا هیوادونه برانه ډیر شي اغینه کتیر شو دی پاکستان سره په لومړني قدم کې او د افغانستان د ایران سره په دوام قدم کې د افغانستان وسنۍ سوداګری ته وسنۍ موقف ته د اقتصادي او سوداګریز موقف ته په کوم نظر ګوري؟
السلام علیکم ورحمت الله. زه خپل ټول سلامونه او احترامات تاسو ملمنو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې پاکستان سره زموږ یو څه ستراتیژیک مشکلات شته او د پاکستان سره موضوع بیخي سیاسي ده او هغه لپاره حساسي هلاره چارو باندې خبرې وشي. ایران سره کېدای شي موږ تاسو په مسلکي ډول او په تجارت لارې خبرې اترې وشي، خو یو څه مشکلات دننه هم په افغانستان کې شته چې اوسه پورې افغانستان په دې تمره کلو کې ونه کړی شو چې د صادراتو لپاره یو خاص معقوله او سیمه ایز شموله ستراتیژي وجود ته راولي. افغانستان چې د هغه یو احتیاج ملک ده او کوم بهر ته لاسرسی نه لري او هر څه یې په همسایګانو پورې تړلي دي. بل دا ده چې موږ تاسې په افغانستان کې زیات موږ د صادراتو د لپاره بازار موندنه هم مشکلات لرو، ستونزې لرو. زمونږ اتشه تجارتي اتشه تیر کلو کې هم د جمهوریت په وخت کې هم سم کارونه نه کول، اوس یې نه کوي او بازاریابي کې ډېر کمزوري. لکه موږ دلته زه د امریکا مثال درته وکړم چې دلته وګوري دلته زیات مالونه چین نه راځي. د چین هر ځای کې بازاریابي مخشونه شته او په دې کې بیا د چین دولت خو یې سرپرستي کوي په دې کې شک نشته، خو خصوصي سکتور هم زیات په دې کې رول لري او هر ځای کې چې وګوري د بازار موندنې مرکزونه شته. نو زما له مومن صاحب هم دا خواهش دی چې هغه د اتاق تجارت او د وزارت تجارت څنګ په څنګ سره کارونه وکړي او په دغه هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران او همداسې منځنۍ اسیا کې هلته خپل دفترونه پرانیزي او هلته بازار عربي وکړي او دغه بازار موندنه به دی باسي چې دی الته سروي وکي آ سروي پاساس باندې دی معلومات راټول کړي.
خو ډاکټر صاحب راځي چې لمړی دغه سیاسي استراتیژیک مشکل چې تاسو وباله، خصوصا د پاکستان سره د افغانستان یو لوی او وګده پوله چې په سیمه کې لبل هیڅ هواد سره په دومره وګده پوله نه لري یا کرخه نه لري، دا کرخه ته کتم شو د دې نه څو بندر اخوا دی خو اوړي او تر ټولو زیاته سوداګري او امکان د سوداګري لدې لارې نه دی. افغانستان خو صنعت نه لري، یوازې لاسي صنایع دي او ترکاری دی، میوجات دی، دغه شیان د افغانستان په صادراتو کې دستی هغه مهم ټکی او توکي جوړی. د پاکستان لپاره څومره دغه مسله د سیاسي محکمې له دینورو ملبنوم پوښتل څومره له دغه موضوع نه د سیاسي فشار لپاره کار اخلي؟ مثلا د انګورو وخت اوس وایي تعرفه لوړو، ما یادیږي د انارو وخت د کندهار نه باید انار تللی و په سپین بول دکو، نه پوهېږم څو وخت مخکې و دقیق مې نه یادیږي، خو رپورټ هم درلود چې په سرحد کې څه ستونزه راوستله و انار ټول دې خواته خراب شول. هر وخت د افغانانو او سوداګرو شکایتونه دایي. دا سیاسي لوبه څومره د پاکستان په ګټه ده او څومره په سوداګرۍ کې، په نړیواله سوداګرۍ کې داسې یو څه جواز لري؟
داسې ده خان صاحب چې
مهرباني
خان صاحب زما غږ
اوري اوري مهرباني وکړئ.
دا څه ده چې سیاسي مسایل خو متاسفانه هلته د پاکستان فوج په لاس کې دي. هغه فوجیان چې دي هغه خو نظامي خلک دي، هغه د دې شي پروا نه لري چې څومره به د پاکستان اقتصاد دې نظر عمومي څومره به خلکو ته ضرورت وي. هلته ګوره تازه میوه زیات ضرورت ته، هلته د سبزي زیات ضرورت ته، د رومیانو زیات ضرورت ته، لیکن پاکستان هغه چې دي سیاست اوس هغه د فوج په لاس کې ده. او نه سوچي دي نظامي خلک دي هغه د یو څه کنري مان لږی کناراجي هغه خپل هغه سیاسي ادب سي ګرځي چې هغه فشار ده او اوس لار ده ده چې بدیلی لارې پیدا شي پاکستان چیر منځنی آسیا ته ایران ته ترکیه ته شاوخوا هیوادو ته هلته موږ تاسې بازاریبي وکړو بازار موندنې کې موږ ډېر ضعیف یو ډېر کمزوري او ما د څه لکه تشریح تجارتي هم زوفل ته خي او هم هغه ته سکتور ته زه پوهېږم چې سکتور کې دا ظرفیت شته اما هغه راهنمایي نشته هغه پالیسي په سطح باندې چې کوم خبرې چې دا هغه د دولت کار ده هغه نشته چې دوی هلته وکولی شي چې دوی معرفي کړي او هلته خپل دفترونه خلاص کړي په دغه هیوادونو کې او هلته بازاریابي وشي او بیا سروې وشي چې دغه هیوادونه په کوم موسم کې کوم کوم شیانو ته ضرورت لري بیا هماغه په ځمې کې دلته اعلان شي چې سږکال یعنی په نوي کال کې ازبکستان دومره میوې ته ضرورت لري دغه د میوو ته ضرورت لري دا دومره او سبزي ته ضرورت لري دا د سبزیانو ته ضرورت لري داسې ایران داسې مثلا پاکستان داسې نور هیوادونه نو دغه خبرو دوی مخکې اعلانې چې کله اعلان کړي بیا به بزګران دې ته تیار وي چې هغه کوم وخت کې
مننه کوو ډاکټر صاحب علم خان احمدزی زه تاسو ته بیرته راګرځم ځکه چې په دې خبرو کې دام ستونزه شته دی چې مونږ دا اوس په افغانستان کې څه ډول یو شرایط سره مخ یو مثلا د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی یوازې دغه څو هیوادونه ورسره راکړه ورکړه لري هغه هم پیسې لا یو ډول غیر رسمي راکړه ورکړه بانکي سیستمونه تړلې دي پیسې نه حواله کیږي سوداګر د پیسو په لیکت کې د پیسو په تضمینونو ورکولو کې او په نورو برخو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي په وسنۍ شرایطو کې دغه وسنۍ حکومت چې دی دا څومره کولای شي دغه شیان چې تاسو وایي په دې به خبرې وکړو خو لاغې مخ کې ما نن سهار د ازادي راډیو له اوریدونکو پختل په ځانګړي توګه له باغدارانو د قانانو نه چې دغه تعارفي چې لوړې شوې دي پر تاسو باندې څه اغېز کوي یو اوریدونکی چې ظاهرا پلار د انګورو کاروبار کوي او مخکې له مخکې په کندهار کې باغونه اخیستي دي او په دې تمه و چې انګور به صادروي خپل اندېښنه را سره شریکه کړي د دې څرګندونې اورو مهرباني
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلام وړاندې کوم پسته سلام زما خپل فلر چې دی سوداګر دی د انګورو د 15 کال کې راغ کاروبار کوي نو سش کال مم تقریبا د نیو لوکا غوانو انګور نیولې دي تعرفه یې ټیکس ډېر لوړ دي نو ګر سوداګر او باغوالا په تشویش کې دي د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د ناګام په کلي کې زموږ ځای دی خپل انګور خپل ځای ته ادم لرونه بس د حکومت ته مدا خوښ دي چې دا تعرفه نیک کړته کې او کوم ما خبري چې رواني ځای خبري سمې پاتې ورسېږي پر دا ټیکس پر موضوع خبري وسه ګر دنیا په تشويش کې ده د افغانستان خلکو بیا خصوصا د کندهار ولایت د خلکو بیا دا بس اصل د انګور انار دي بل د زراعت موږ نه لرو السلام علیکم
دا له کندهار نه دی یو اوریدونکو څرګندونه وی چې موږ ته تصویرونه مرا لیګلی و هغه باغونه چې دوی په اصطلاح مخکې له مخکې اخیستې دي او په دې تمه چې د دې په وینا دی نوی لک افغانۍ او دا دی یو په اصطلاح دی یو کلیوال سوداګر چې نوی لک افغانۍ زیان کیږي زب راشم انور افغان ته افغان سبک تعرفي لوړی پاتې شي د تاسو فکر دغه ډول سوداګر او دغه ډول باغداران زکه چې دا غادي باغداران نه پلمړی لاس باندې سوداګر دي چې له قانونو نه باغونه اخلي افغانستان کې اسیم غربت دي فصلونه څه ګلیو زپلی څه سیلونو زپلی دي وڅ کوم شی حاصل لري او غم داسي شي په عمومي اقتصاد دی افغانانو د دې اغیز څه دی اوه په کور دی نه د دې شیانو څه چاره کیدلی شي لکه دومره سړی خونیشته دی یا مثلا زینو خلکو وړاندیز کړی دی چې په کور دننه دی جوسو کمپنۍ دی یا نوري کارخونه چې دی غوي دی وکاري که دا تعرفه هم د سلوړه پاتې شي او ستونزه حل نشي فکر کوي نوري څلار شته دی د خلکو لپاره
جناب ان صاحب د سفر د شو وګوره په افغانستان کې شکر دی کار سدي وصول هدا امن د تجمع نشته نو افغانستان په یو شي کې ترافیک وی زر تر زر به کوي چې هغه زراعت ده. په زراعت کې اوس خلک مصروف دي، زراعت کې پرمختګ روان ده، نور به موږ باغونه ولرو، نور به موږ واجد راځي، نوي نوي تولید زیاتېږي. د افغانستان دولت ته پکار ده چې په افغانستان کې دننه چې څومره زیاته کېدای شي خلک تشویق یا که خارجیان یا که افغانان وي، باید ورته د سړو خونو ته زمین سازي وکړو، سړې خونې باید ولرو. او د هغې نه علاوه د پاکستان د پالیسیو ته موږ په انتظار کې نه یو چې هغه موږ سره ښه کوي که بد راسره کوي. دې نه وروسته باید موږ بدلې لارې پیدا کړو، بدلې لارې په جدي ډول.
دوی غالبا چې تماس موږ سره قطع شو، کیدلی شي چې بیرته وصل شي را سره. انور افغان، محمد نبی افغان، تاسو د ما د همدغې پوښتنې په اړه د دغه ورور دا پیغام به مو اورېدلی وي، دغه سي څومره سوداګر به وي په افغانستان کې، او که چیرته د صادراتو لاره پرانستل شي تعارفې کمې نه شي، راځي یوازې په همدې تازه میوو باندې که بحث وکړو، زیانونه به څومره وي؟ موږ پوهیږو چې په افغانستان کې سکال دیقانان لا د مخه ځپلي سیلابونو او طبیعي پیښو.
خان صاحب، ما خپل تقریبا یو هفته د مخه له مزار شریف نه یو درې موټر خربوزې ولېږلې پاکستان ته، او پاکستان هغه د تعارفو ځکه د افغانستان میوې یا د دې دواړو ملکونو مابین تجارت په ډېره ټیټه کچه ده، ځکه موږ ټول هغه تجاران په دې کې لګیا دي چې هر سړی دوه درې پنځه موټر او لس موټر وړي، نورې دې نه اضافه وسنه لري، او هر سړی چې په دې تجارت کې کار کړی یعنی ښه ورځې نه درلیدلې، ورځ تر بلې ټیټ را روان دي، ورځ تر بلې د خرابۍ ښکار کېږي، ځکه دلته حکومتونه دلته دغه کوم سکتورونه چې دي، یا هغه که اوتاکي تجارت ده، هغه که مشترکه اوتاکي تجارت ده، کچیر او کسوب دلته چې په دې مابین کې کار کوي، مسولین لکه وختي چې احمدزی صاحب ویل چې دغه آتشي تجارتي دواړو ملکونو دغه فعالیتونه مکمل په سیپ کړ دي، ځکه دا د مقابل جانب نه بازار ګوري، نه دغه دی پالیسی ګوري، او نه خپل تجارانو ته دی چې مشورې ورکولای شي، نه ورته وایي چې تاسو په دې حالت کې تجارت کوي یا نه سي کولای. دا یې د حکومتونو وظیفه دي او دا د دې مسولیتونه دي. سوره د مخ کې موږ خربوزه له مزار شریف نه باکړه، یعنی و خربوزه په لس افغانۍ او شل افغانۍ خرڅېدل یا اخیستل، دا ډېر ډېر د بدبختۍ غږ دا و. دا د موږ تجاران لپاره د سږ کال د توکو یا د دوی د میوو لپاره یو بد خبر ده، ځکه هغلته دوی تعارفې جګې کړلې، او دوی دا د تعارفو جګول او بیا ورسره په بنادرو کې ستونزې یا د موټرو لوړې کرایې، دا باید سوي دي چې ټول زیان وویني. یعنی هلته ښه بازار هم و خو چې موږ خربوزې ورسولې ګټه یې ونه کړله، بس سر په سر سره یو موټر کې یو لک دوه لک اته تاوان هم ورته کې وسول. دا څه کالې په داسې وختو کې یا په داسې شرایطو کې، ما مخکې هم ویلي نورو مصاحبو کې مو ویلي دي چې اوس دغه د همکارۍ یا د دوه ملکونو د دوستۍ دغه وخت او دغه ځای وختي څو ورځې مخکې وزیر صاحب د تجارت للی ازبکستان ته، هغلته باید ازبکان دې ته کانې کړي وای چې موږ صادراتو ته اجازه ورکړي، او مرکزي آسیا ته ټولو هیوادونو ته ورسیږي، موږ توکي ولې نه ځي، موږ میوه ولې نه ځي هغلته، که چیرې نه ځي حکومت باید یو کال په سر کې دا پالیسي غوره کړي، ورته ووایي چې د راینده کال لپاره موږ دغو ملکو ته صادرات کولای شو په دې میاشت کې او په دغه وخت کې او دغه توکي. دا نه، دا د حکومت وظیفه ته، دا باید ورته وای، پالیسی باید ورته روښانه کړي، د همسایګانو ضرورتونه باید د آتشې سي هغلته پرتې دي، هغلته تنخواوې اخلي، او هغلته غټې غټې تنخواوې دي، هغو باید دغه وظیفه ده چې دوی باید تجار ته مهنګي ورکړي، ورته ووایي چې سږ کال ته دې صادرات دې ملک ته دومره کولای سي، ته دې په تجارانو غږ وکړه چې سږ کال خربوزه مه کړه، هندواڼه وکړه، هندواڼه مه کړه، غنم وکړه، سږ کال بالکل څوک اجازه نه راکړي. دا د حکومتونو وظیفه ده، او یا په داخل کې دوی ته سړې خونې جوړې کې وځي، موږ د میوې په موسم کې خپل میوام یو من په شلو ډېر سو افغانۍ خرڅېږي، او بیا کله چې لمسایګانو راغلو هغه په سل دوه سوه افغانۍ یو من خرڅېږي، ولې موږ سړې خونې نسو جوړوي، ولې دا فکر لرونو، ولې حکومت یا تخصصي بخشونه یا زراعت وزارت یا د موسسې خلکو ته آګاهي نه ورکوي، څومره مصارف پرې راځي، څومره ګټه کولای شي، کوم توکي ساتلی شي، او بزګرو ته دې په وجېدو کې وزګوره موږ وچې میوې لرو، یا باید لمدې میوې هغه میوې ډېرې وکړو چې هغه وچېدلی شي، ځکه چې را باندې خرابېدای نه شي، او دوم افشن مګه هغه ته ولرو. کچیر مګه پاکستان په مقابل کې مرکزی آسیا ته توکي نشو رسولی، مګه باید د دې وچېدو دریم آپشن باندې کار وکړو. نو هغه توکي باید خلکو ته آگاهي ورکړل شي. دا د وزارت زراعت وظیفه ده، دا د وزارت تجارت وظیفه ده، دا د اتاقو وظیفه ده چې خلکو ته باید وروښي چې څه وکوي څنګه وکوي. دوی باید داسې منظمې برنامې ولري تر څو خلک له دغسې مشکلاتو یا له دغسې تاوانو نه بچ شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر عالم خان احمدزی. د طالبانو حکومت ته په پام چې تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې حتی له خپلو ګاونډیو هم په رسمیت نه دی پیژندلی، او رسمیت پیژندل که څه هم په غیر رسمي اړیکې به ورسره لري، خو په سوداګرۍ کې په رسمیت پیژندل نور سہولتونه رامنځته کولای شي. همدارنګه د افغانستان بانکونه، د کورنۍ او داخلي بانکونه چې دي، د تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي، نړیوال راکړه ورکړه ته نه کیږي د نړۍ په کچه. د جمهوریت په وخت کې د هوایي دالیزونو یو موضوع و چې ځینو هیوادونو ته د اواله لارې ځینې شیان لیږدول. له هند سره یو هوایي دالیز و، چین سره و، اگر چې هغه خو وسم لکه چې فعال دی. د افغانستان نه د منځنۍ اسیا له لارې تر اذربایجان پورې اروپا ته د یو ځکني دالیز فعالیت و چې کار یې ورکوه، او کیدلی شو چې ځینې توکي حتی تر اروپا پورې ورسوي. اوس طالبان فکر کوي چې د دوی حکومت دغه د حکومت نه رسمیت پیژندل او بندیزونه د دې سبب شوي دي چې د دوی دغه نورې لارې چې تاسو یادې کړلې، مثلا پاکستان هیڅکله شاید دا اجازه ورنه کړي چې د پاکستان له خاورې هند ته ورسیږي لاهور نه، خو نورې لارې چارې وي. څه فکر کوئ د طالبانو دغه د اوسني حکومت کوم نړیوال دریز چې دی، په دوی باندې بندیزونه چې دي، د دوی د حکومت والۍ کومه بڼه چې ده، دا څومره اغېز لري د افغان سوداګرو او د افغان دهقانانو په دغه ستونزو کې؟
نو دا فوق العاده اغیز لري، ځکه چې سیاسي اړیکه او ډیپلوماټیک اړیکه د ټولو حلو اړیکو لپاره لار خلاصوي، او د سیاسي اړیکو یا ډیپلوماټیکو اړیکو یا رسمیاتو نشتون ډیرو مشکلاتو باعث کیږي. دا چې نوې چې ان صاحب چې صرف مال بار کاو ویلګاو او هغه له سرحد نه واوري او هلته بیا مطلب خرچ کو پیسې هغه کا دي کې د بانکي مشکلات، بانکي ستونزې، د انتقال معاملات، همدارس پروتوکولونه، همدارس هلته چې ورزی دي هغو تعارفې، دا ډېر مسایل په دې کې دي. نو ځکه ما مخکې په دې باندې اشاره وکړه چې متاسفانه موږ په دې شل کالو کې د جمهوریت او درې کال کې د اسلامي امارت کې موږ ونه کړی شو چې ښه منظمه سیمایي شموله یو ستراتیجی او یو ستراتیجی د صادراتو لپاره ولو، او نه پلان سم ده، نه همانګیسته د سکتور په او د حکومت په منځ کې، نه اتشه تجارتي کارونه کوي. دغه ملکو سره یو که څه په رسمیت نه پیژندلې، خو بیا هم زموږ د تاسې هغه تجارتي اړیکې شته ورسره، او هغه په دې موافقه کې موږ سره تجارتي اړیکې لري. خو متاسفانه په تاسو تجارت، وزارت تجارت، اتشه تجارتي د دوی په منځ کې، او خاص کر په بازار کې په وخت کې ډېر مشکلات لیدل کېږي، او دوی لا تر اوسه منظم شوي نه دي. وجه دا ده چې د وزارت تجارت په سطح باندې، د حکومت په سطح باندې د صادراتو د پراختیا لپاره سیمه ییز شموله خاص ستراتیجي وجود نه لري. هغه ستراتیجي باندې باید کار وکړي، او هغه ستراتیجي او تجارت سره نور.
ډاکټر صاحب، تاسو دا وسنی دولت کې دغه ظرفیتونه څومره وینئ؟ ځکه چې په دې دولت کې زیاتره چارې ملایانو ته سپارل شوې دي، سوداګري او تجارت د دې باندې پوهېدل. مثلا پرون ما په ایران کې د مسافرو پاړه باندې یو پروګرام درلود، له دوو ځوانانو سره چې راته په یاد دي، یو له غزنی نه و، بل دی لوګر نه و. دوی سره مې خبرې وکړلې، ورته مې وویل چې تاسو په یو په بندر عباس کې په یو ځای کې غواګانې ساتلې. ورته مې وویل د میاشتې د تا ټوله اجوره څومره کیږي؟ د چې حساب وکوه 1,000,000 افغانۍ ماته معاش راکوي، 2,000-3,000 ته مصرفوم، اته 9000 راته پاتې کیږي. یعنی یو افغان ځوان له 12 سم نم د غزنی کس فارغو د زی په ایران کې بیا ډیر لري و دخته کی بندر عباس ته زی او په بندر عباس کې 5000 روپۍ د ایرانیانو غواګانې ساتي چې $100 کیږي. دغه سوداګری که په افغانستان کې وده وکي یو سړی باغ ولري او هغه باغ یې بالاخره لاره پیدا کړي، څومره دغه د اوسني نظام چارواکي په دې باندې پوهیږي؟ څومره دا درکوي؟ ځکه عموماً ردی وایي نه غربت شته، نه بېوزلي شته دی، نه فقر شته دی، نه بېکاري شته دی، ټول راشي خپل وطن ته. څومره دوی دا درکړی ده چې واقعا یوه ستونزه شته دی او هغه سوداګري یوه له دغه وسایلو نه ده چې تاسو کولی شئ چې کورنۍ رفاه د کروندګر ژوند د واړه سوداګر د غټ سوداګر ژوند بهتره کوي. دا درک څومره شته دی او دا ظرفیت څومره شته په اوسني حکومت کې؟
عام صاحب، هغه پښتو کې یو متل ده، وایي مول د غریب د خېټې نه تخبر. زه خپله چې کله ناست یم په افریقا کې او زه موړی مانو زه فکر کوم چې افغانستان خلک ټول مانی، خدا سے نه ده. افغانستان خلک سخت مشکلات او سخت اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي، او په دې کې د اسلامي امارات دا دینی وجیبه ګرځي چې دوی د خلکو لپاره د کار زمینه مساعد کړي، داسې پالیسیان وجود ته راوړي، داسې لکه ما چې ستراتیژي ته اشاره وکړه، داسې خدا کار ټول په چا کېږي. زه به یو حدیث وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله کار غیلی کار ته وسپارل شي نو فانتظرو ساعه، تاسې د عذاب راتلو انتظار وکړئ. نو اوس دغه عذابونه همداسې ورو ورو نه شروع کېږي. نو ضرورت دا ده چې اسلامي افغانان د وزیران د خپل وي لیکن اصل څو مهینان خو مسلکي وټاکي، رئیسان خو مسلکي وټاکي، او په د خلکو باندې اعتماد وکړي. دا خپل خلک دي، اسلامي امارت زموږ بخش ده، زموږ د وجود برخه ده. خو د دوی په کار ده چې دوی خلکو اعتماد وکړي، راولي مسلکي خلک، دا زمینه مساعد کړي چې په پولیسو په نشانو کې کار وکړي، دا ستراتیژي جوړه کړي، چې دا ټول مسلکي اړتیا مسلکي خلکو ته اړتیا لري. دا به بی ای خلک ولري، انجینري ولري، هغه خلکو دا کارونه وکړی شي. نو ملا صاحب د صحیح د رهبري کوي په هغه سد باندې ناست دي، لیکن نو دا کارونه باید چې خپل کارو ته وسپارل شي. دا د الله او د الله د رسول امر ده، او دوی باید دې ته غاړه کېږي.
مننه کو، سلامت اوسئ. راځو د یو څو اوریدونکو چې مخکې له مخکې د همدغه موضوع د افغانستان د سوداګرۍ په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي دي، دا به په ګډه سره واورو. بیا له تاسو نه به د اوریدونکو د نظرونو په اړه باندې هم وپوښتو او د بحث هغه وروستۍ څو پوښتنې به هم سره وکړو.
سلامونه، جوړ په خیر، خدای دې وکړي روغ جوړ وای. عبدالرحمن ولسیار یم، د افغانستان پکتیا ډنډی پټان سرحدي ولسوالۍ نه. نو تاسې چې نن کومه خپرونه انتخاب کړی د شنه اسمان لاندې، چې کوم د تجارت یا په ټیکسونو باندې چې افغانستان حکومت یا اوسنی نظام دوی په خپلو صادراتو باندې ورستۍ کې ټیکسونه زیات کړي په هغه تجارتي مالونو باندې پاکستان او ایران ته، نو زما نظر دغه دی چې که چیرته اوسنی د افغانستان نظام مسولین یو بل لاره له یو بل هیواد سره ورته لري چې په هغه کې ګټه افغانستان ته د دغو دوو هیوادونو پرتله، د ایران او پاکستان پرتله، افغانانو تجارانو ته ګټه ډیره رسیږي، هدف یې دا وي چې موږ له نورو سره باید خپل تجارت پراخ کړو، له نورو هیوادونو سره تجارت وکړو. نو دا یو ښه اقدام دی، ښه خبره ده. که چیرته داسې نه وي، له نورو هیوادونو سره کومه په تماس کې نه وي، له هغو سره سوداګري تړونونه نه وي، هغو سره همهنګي ونه لري په دې برخه کې، نو د پاکستان یا د ایران په وړاندې دغه سي ټیکسونه جګول دواړو خواو ته زیانونه لري، هم د افغانستان ولسته، هم پاکستان له خواته چې کوم تجاران دي، ملکی خلک دي. زیانونه یې دغه دي، که چیرته د افغانستان له خوا کوم ټیکسونه په میواجات یا نور توکو باندې لګیږي سوداګري، نو هغې خواته عام خلکو ته زیان رسیږي، حکومت خو خپل ټیکس اخلي. که چیرته دغه خواته ټیکسونه په میواجاتو باندې، په نورو صادراتو موادو باندې ټیکسونه زیاتیږي، لګیږي، نو بیا هغې خواته چې کوم مالونه زی دلته ورته پلاره کې بیا حکومتونه یا نور موضوعات جاران هغه بیا ستونزې رامنځته کېږي، دواړو خواو ته توان پیدا کېږي. نو ښه خبره دا ده چې هم له پاکستان سره، له ایران سره، له نورو هیوادونو سره باید زموږ اوسنی نظام چې اسلامي امارت دی، باید له ټولو ګاونډیانو سره، له ټولو هیوادونو سره باید دوی هم د تجارت په برخه کې، د نور امنیت په برخه کې، همداسې په نورو موضوعاتو کې باید ورسره همغږي، ورسره په تماس کې وي، تر څو ګټې هم افغانستان خواته وي، هم د هغو هیوادونو خواته وي. که چیرته په افغانستان کې میواجات یا فصلونه میواجات رسیږي، د پاکستان لخوا بیا لارې بندیږي، دلته هغه مالونه خرابیږي، نو پاکستان کې چې کله میواجات او نور فصلونه تجارتي مالونه دغې خواته را لیږل کیږي، نو بیا دلته ورته د افغانستان حکومت لخوا کومه مسله یا مشکل جوړیږي. نو دا بیا نه د پاکستان په ګټه ده، نه د افغانستان په ګټه ده، زیانونه یې حکومتونو ته نه رسیږي، عام خلکو ته رسیږي، که هغه د پاکستان مربوط دی که د افغانستان مربوط. نو زما نظر دغه دی چې باید افغانستان په اوسنی کوم وضعیت کې چې دی، باید اوسنی نظام دی له ټولو ګاونډیانو هیوادونو سره باید دوی ښې اړیکې ولري، او په هره برخه کې دوی ورسره په رابطه کې وي. هغه موضوعات چې ولس ته یې ګټه رسیږي، هم حکومتونو ته او هم ولس ته، باید په مغه لاره باندې کار وکړي، تر څو هم افغانستان ترقی وکړي، هم له نورو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولرو. مننه، دغه زما نظر دی.
مننه کوو. محمد انور افغان، تاسو څه فکر کوئ که د پاکستان سره، که هم تاسو د خوست په یو سرحدي ولایت کې، خو بیا هم که د ټول افغانستان په سطحه باندې فکر وکړئ، که د پاکستان سره صادرات نه کیږي، خصوصا د تازه میوو یا نور هغه صادرات چې افغانستان ته لري، یا حتی د پاکستان نه واردات صحیح نه کیږي، په لوړه بیه تمامیږي، په قیمته تمامیږي، فکر کوئ له ایران پرته دغه د منځنۍ اسیا لارې یا د چین لارې څه سوداګري راکړه ورکړه ورسره کیدلی شي؟ فکر کوم چې د دوی تماس موږ سره نشته دی. د ښاغلي انوار افغان صاحب، محمد نبی افغان، له تاسو به هم دغه پوښتنه وکم چې د چین او منځنۍ اسیا سره د موږ د که څه هم تاسو ورته په مخکنیو خبرو کې یو څه اشاره وکړه، آیا دغه لارې کیدلی شي د موږ د وسطنۍ راکړه ورکړه چې له پاکستان سره دا ستونزمنه ده، د دې بدل شي؟ کومه لار اخواته شته بله، خصوصا د تازه میوو او دغه شیانو لپاره چې په افغانستان کې خرابیدلی شي؟
خان صاحب، کته موږ تاسې وګورو، موږ ډېرې ښې میوې لرو او په سیمه کې ساری نشته. که تاسې وګورئ سږ کال دغه کوم ګیلاس چې دلته سوي دي دا نشته، دغه کوم زردالو چې دلته سوي دي دا کوم امیري زردالو او ورسره څنګ کې الوچې سوي دي، یا د موږ کومې خربوزې چې دي د شمال، دا په ډېرو ملکو کې ساری نه لري، ځکه چې افغانستان سره تر ډېره حده د خوږو اوبو ده او ډېر نیچر ده، ان ډېر کیمیایي مواد دا شیان نه دي ورته استفاده شوي. نو موږ ښه په دې مرکزي آسیا هم لرو، هغه هیوادونه هم ازبکستان ده، تاجکستان ده، دغسې قزاکستان ده، روسیا ده، بیلاروس ده، دغو ملکو ته موږ توکي په ډېر، ځکه د موږ تر ډېره حده میوجات له شمال نه دي، او د موږ میوې رسول انتقالات تر ډېره حده په کرایې باندې ډېر مصارف راځي. نو که چیرې موږ مرکزي آسیا هیوادونو ته لاره پیدا کړو او لارې خلاصې شي، ډېر ښه بدل کېدلی شي. دغسې چین، د چین واخان، که چیرې د چین واخان ته کار وسي او چین له زړه نه وغواړي چې دغه لارې سره وصل شي او له موږ سره تجارت ته وده ورکړي او له دې لارې مستقیما افغانستان او چین سره وصل شي، دا ډېر ښه بدل کېدلی شي، ځکه په دې اساس شرایطو کې. او بل دغه تجارت موږ باید بالمثله سي او دو جانبه سي او طرفه نه سي، او موږ باید چې دا کوم قراردادونه کوو، وختي هم ما وویلې چې موږ باید دو جانبه قراردادونه وکړو، یو څه به څه رانهاخلي چې زلتانه تجارت کوم تانه یو څه اخلم، که چیرې یو طرفه کیږي موږ مقابل جانب یعنی ملکونه دوه دریم ټارګیټ موږ باید کې ولرو، چې موږ هغه ته هغه دې ته وادار کولای شو. که چیرې موږ له دوی نه یو کال تجارت بند کړو، دوی به خپل راځي، موږ ایران نه نه اخلو، ازبکستان نه اخلو، یا ازبکستان نه نه اخلو، ترکمنستان نه اخلو، یا له پاکستان اخلو، نو دا یو ډېر ښه بدیل او یو ښه فرمول کېدلی شي. کچیر دمگا دولتی چارواکی د دې لپاره استراتیجی جوړه کی او بل بدیل مګه په داخل کې باید بزګرو ته وایو چې کوم حاصل مګه کولای شو په وخت ورسو هغه نه ښه ګټه راوړو مګه باید متفاوت توکی وکړو یا هغه توکی وکړو چې زر نه خرابېږي یا دومره توکی وکړو چې د مګه د تجارت او د مګه د داخل د مصرف مطابق بزګر ته باید وایي چې سکالې د چی شي سیزن ده چی شي مګه کولای شو کوم ملکو باندې چی شي خرڅولای شو یا د دې د ډرای کېدو یا د وچېدو لپاره مګه وسایل وسایط باید پیدا کړو یا اوس رپسان کې اوس خټکی ده یا خربوزه ده هندوانه ده دا په سټور کې نه ساتل کېږي ځکه دغه هغه موسم دومره وخت نه کې راځي مګه څنګه کولای شو چې هغه په بل نوم باندې یعنی بل شی مګه هغه مڼې وکړو یا مګه هغه څنګه یا پسته یا بل شی داسې د وچېدو چې هغه نه خرابېږي او تاجر ته موم یا بزګر ته موم یو څه وکړي یو څه لاسته راوړي نو دا هغه موضوعات دي چې مونږ کولای شو چې د دې لارې یا د پاکستان مقابل پیدا کړو یا د دې بدیل پیدا کړو.
تاسو دغه د چین خبره وکړه اگر چې ماته دا موضوع هم جالبه ده ځکه چې د بزګرانو سره دغه پوهاوی زه فکر نه کوم چې په تیر شل کلن جمهوریت کې هم په دې برخه کې څه کار شوی و چې لکه تاسو همدارنګه ډاکټر صاحب دواړو یادونه وکړه یوه ستراتیژي د صادراتو لپاره نه وه څه صادروو چیرته صادرېږي څومره باید صادر شي مخکې له مخکې کومو هیوادونو سره خبرې شوې دي او خبرې هم باید په اصطلاح پرېکنده خبرې داسې نه وي چې سه کال یو هیواد در سره ژمنه وکړي د کال په سر کې چې تاسو انګورو ته به مونږ مثلا دومره اړتیا لرو دومره اجازه ورکوو په دغه تعارفي او کله چې د انګورو وخت راشي لاره وتړي کاملا لکه هغه د کوڅې ماشومان چې له یو بل سره جوړیږي او رانیږي یعنی په نړیوالو تعهدونو کې باید تعهدي ژمنتیا او حکومتونه باید له هغې ژمنتیا نه ډاډمني او له عامو سوداګرو سره له عامو کروندګرو سره په افغانستان کې متاسفانه چې د دیکان پښتنه څوک نه کوي ډیر کم ورسره تفاهم شته دی یوازینی خلک دغه لوکل سوداګر دي چې دوی ته دانې غلې دا شیان اخلي نور څوک داسې له رسمي لیدلوري نه که هغه موسسات دي چې په کرنې په وده کې کار کوي که هغه دولتي ادارې وي یا دي وس دوی ټول کاروندګرو سره له نږدې نه په یو تماس کې نه دي حتی تر منځ اعتماد نشته دی باور نشته دی او دا د یوې اوږدې مودې ستونزه ده. تاسو د چین د واخان یادونه وکړه ما چیرته واوریدل یا مې ولوستل چې دغه د واخان لاره تر ډیره پورې یوه خیالي لاره ده ډیره عملي لاره نه ده زه نه پوهیږم دلته په دې میلمنو کې تاسو څومره معلومات لرئ آیا دا عملي جنبه لرلی شي ځکه یو ډیره غرنۍ سیمه ده بیا دننه په چین کې هم ډیره اوږده لاره ده تر څو نږدې ښار ته د چین ورسیږي.
خان صاحب غواړم دې موضوع ته اشاره وکړم یو چینایي ژورنالیست د ماسو ورځې مخکې د هغې د سوشل میډیا د لارې د هغې یو برنامه کتل هغې ویل چې موږ د واخان سره نږدې البته دا نو چې څومره به رښتیا یې هغلته یو سرحد یو سړک تېر سوی دل هغې پورې دوی راغلي ول دوی ویل چې اخواته د افغانستان واخان او موږ له افغانستان سره وصل کیږو یعنی دا هغه سپری نقطې ته لنډ جای و له هغه طرفه او له دې طرفه چې کوم موضوعات دوی وایي ما خپله چې اورېدلي دي یو څه وخت مخکې د ریل پټلۍ رئیس هغه وویل چې موږ واخان ته کچېرې ورسره وصلېږو بعضې سیمې دي چې هغلته اکسیجن ډېر کم ده وسایل د موږ ډېر کار نه کوي خو موږ کولای شو چې د ریل له لارې هغلته زر وصل شو او د سړک له لارې به ډېره ستونزمنه وي او بیا په دې اخرو کې چې دغه کومې سوشل میډیا له لارې د بعضې ویډیوګانې راغلې او دوی دا کوله چې موږ واخان ته ورسېدو او د خامه سړک له لارې ورسره وصل شو دا هغه معلومات دي چې هغه موږ ته شته. یوه خبره زه درته کوم خان صاحب مګر د تجارت د ټکنې کې دوه یا د همسایګانو د انحصار یوه وجه دا ده یا چې مګر په دې نه فشار راوړلی سو او ټول فشار په موږ ده چې د مګر تجارت په لوکل ساته ده دویم مګر دو جانبه تجارتونه ټول همسایګانو هیوادونو ته ټول افغانان کې کله تی خوا دي کله خوا دي دا وس پاکستان ته که پاکستان ته کوم توکي ضرورت دي مرکزی اسیا دا هم افغانان اخلي وروړي او که مرکزی اسیا ته کوم توکي دي له پاکستانه دا هم افغانان وړي دغه ځکه موږ ایران ته له دې خوا نه تجارت کوو ګوري موږ یو څه وخت کې زغال اخیستل یعنی زغال د ما یو تاجر به ته ګوره دغه د تجارت نه هماهنګي یا نه پوهېدنه په تجارت کې دا د موږ نیمګړتیا د موږ د حکومت د موږ د اتاکو دغه نیمګړتیا ته دغه ضعف د نقطې ده اوس موږ ما یو تاجر به ته ضرورت به پاکستان ته او زغال لپاره به دای ته تاجکستان یا قزاقستان ازبکستان کې به زغال اخیستل غلطه به پیشکایی پیسې ورکولې راوړل به افغانستان ته بیا به وړو پاکستان ته هلته به یته په فابریکا کې ورته خالی کړو بیا به 15 ورځې بعد پیسې اخیستې دا یعنی په تجارت کې مکمله خودکشي ده خدا ولی دا دې موږ ځان مجبوره کړی ده موږ په تجارت نه پوهیږو دلته د کار زمینه نشته دلته امکانات موږ نه لرو یا پوهاوی نه لرو موږ ګورو تاسو ګورئ په کابل کې په افغانستان کې هر سړی هر تاجر دې ته مخه کړې ده یو بلند منزل جوړ کړي په دې پوهېده چې دا راواخلم په کرایه ورکو بس په دې نه پوهېږي چې زه یو وړه فابریکه راوړم په دې کې شل کسه کار راسره کوي د دې بې ګټه هم ډېری د ملک بم کې ګټوي او موږ به بس یا کېږم ینه فکر نشته که دا فکر ما کې نشته د ما اتاقونه څه شي کوي د ما حکومت څه شي کوي دا مسؤلیت د چا ده چې ما پوهې کړي دا د حکومتونو د هغه پوهو اشخاصو یا د هغه منبو ده چې د ما په سر دي او د ما په سر هغه شتون لري هغه تنخواوې اخلي هغه پیسې اخلي دا د دغو د دغو منبو مسؤلیت ده نو دلته داسې ده چې موږ خالي خبرو ته تکړه یو یو په بل باندې مسؤلیتونه اچوو عمل ته هیڅوک کار نه کوي ګورئ په زراعت کې وختي مو وویلې که صحیح د دولت یې نه کوي خصوصي سکتور څه کوي دا اتاقونه څه شي کوي دا اتاقونه څه شي ته جوړ دي موږ په افغانستان کې اته اتاق لرو د هر اتاق په خپل پخش کې ولې فعالیت نه کوي حداقل هغه دومره خو که هغه خپل خلکو ته خو آګاهي دهي ورکړه هغه ته خو یو خبر ورکړه که نور نه شي کولی ګروپونه جوړ کړه د هر ولایت ته امروزه دوی ته یوه ویډیو یوټیوب او ګوګل یې را ډاونلوډ ورته ښیې چې دغه وکړي دغه وکړي دغسې موضوعات دي دغسې تجارت یعنی په هغه لوکل سطر باندې خو موږ دا هم نشو کولی هیڅوک په ځان بوج نه راولي خالي دې ته ناست چې ته ما ته یو څه شي وکړه یا بل ما ته یو څه وکړي یا د خارجیان راسي موږ ته دې بس په غوږو کې پیشکاري کړي او ټوله ورځ موږ ته دغه وایي هغه دې راکوي او زه دې په یو غوږ نه نه وځي او په بل
مننه کوو له تاسو نه راځئ چې ورشو انور افغان زدران ته راسره وصل شوې زدران صاحب وروستۍ خبرې هم کراټولې کې خبرونه په ختمېدو باندې ده څه سپارښتنې لري څنګه کیدلی شي او همدارنګه تاسو هم په خوست کې د سوداګرۍ د خونې مرستیالې د سوداګرۍ په خونو باندې چې دا کوم انتقادونه دي په دې اړه باندې څه وایي څنګه کیدلی شي چې که څه هم د تاسو یو ولایتي سیمه ده خو په مجموع کې د سوداګرۍ خونې دولتونه خو دي د سوداګرۍ خونې مثلا دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د سوداګرۍ کومه خونه ده شریک اوتاق چې دی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اوتاق چې دی داسې نور سیمه ییز اوتاقونه چې دي دوی څه کولی شي او څومره په خپلو کارونو کې دوی بے پروايي د دې سبب کیږي یا د دوی هغه کارونه څومره غیز لري په سوداګرۍ
جناب ان صاحب اسدا چې ګوره اوس په افغانستان کې عموما کې به د تجارت یا صادرات افغانستان د بیت سوالونه باندې ونه شي یا د توندین نه باید کې ګیلان ونه کی هر هیواد نه یا خپل ملک ته د ګټ پالیسي راوړي چې کوم هیواد کوم کار کې ګټ یا کار سره کوي هغه یې مو ته په غم کې دي چې دا د وشه کو دي نشي په کار د افغانستان دولت ته چې داسې پالیسیانې جوړې کړي چې تجاران راجس کړي داسې نرمې پالیسیانې جوړې کړي چې تجاران دې ته لیواله کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي په هر بخش کې دویمه خبر دا ده چې کوم قراردادونه کومې پروتوکولونه شته د کومو هیوادونو سره امضا کوي هغه ته باید تعقیبي کمیسیونونه ورته جوړ کړي چې هغه تر منظره ورسوي بیا بل قرارداد وکړي بیا بل وکړي درېیمه خبر دا ده چې په افغانستان کې اوتاقونه چې دي په خپل وسه د اوتاق تجارت چې دا مرکزی اداره چې دا یقینا دا به تاسو نه دغه نه وي چې خپل هلې ځلې په سختو شرایطو کې کړې دي او خپل سفرونه کړې دي خپل کانفرنسونه دایر کړې دي خپل په نور هیوادونو کې هلته په هر نوع هغه باندې کوشش کړی په خپلو سرمایه باندې په خپلو پیسو باندې نه د دولت پیسو باندې دوی هلته سفرونه کړي دي هلته زمینه سازي تجارت لپاره یو کوشش کړی دی په افغانستان کې اوس دا اوتاقونه یو په جمهوریت کې دا کار وشو چې اوتاقونه سره جلا کړل اوتاق تجارت علیحدہ سو اوتاق زراعت علیحدہ کو اوتاق دبل لگے صنعت علیحدہ کو ټول سره جدا جدا کړ د خلک د غربې یو قوی اوتاق به جوړ شي په افغانستان یو اوتاق جوړ شي یو اوتاق تجارت جوړ شي ګوره په نور هیوادونو کې اوتاق تجارت چې دا اوتاق تجارت انوایس هم اوتاق تجارت ور کوي جنسون ته نرخونه هم اوتاق تجارت ور کوي اوس دا ټول صلاحیتونه د اوتاق تجارت نه جنر جوړول صلاحیت د اوتاق تجارت نه په افغانستان کې اخیستې ده او نور د سه عمده صلاحیتونه چې دي ټول وزارتونه د نفس کې صرف یو شی ورپاتې دی چې هغه په افغانستان کې د انوایس کوم پیس چې دا ورپاتې نه افغانستان او تاسو جرته په
عموما که کوم زمینداری نه در پاتې کوشش باید وشي چې اوتاق زراعت اوتاق زراعت اوتاق سند در کوس یو کې د نه یو وجود جوړ شي او دا یو مضبوط اداره شي چې دا غالي او انسان کو ټول هغه صنعتي کارونه کې په زراعتي کارونه کې کلاکه ونده واخلي او دولت وګور ته ونیسي وسم اوتاق
زراعت مننه
کو
سلامت اوسئ. دې وخت را پسې را په ختمېدو شو. ډاکټر صاحب علم خان احمد زیا تاسو هم کلان داسې یوه د ښه کې خپل نظر راته ووایئ نو د خپرونې وخت مې په ختمېدو دی. مهرباني.
مننه خان صاحب. ما ته ووایم چې څو شیان د غبانې اول دا لکه د چین خبره وشوه په سرحد باندې او پاکستان سره افغانستان سره تاجکستان سره حدونو باندې موږ د ایکسپورت پروسیسنګ زونز یا د صادراتو د اولو زونونه جوړ کړو. دا یو دوم دا چې ستراتیجي باید وجود ته راشي. دریم دا ده چې په سپورت زونو کې هلته موږ سړې خونې ولرو چې کله زموږ مال کال ته بند شي مثلا پاکستان ته یا نورو هیوادو ته نو دومره وخت هغه په خپلو کې تر څو هغه ته لاره خلاصېږي. او بل دا ده چې دغه کار احتکار ته سپارل دا ډېر ضرورت کار دی. آن صاحب ما درته ویلي چې دا د اسلام له نگاه څخه هر نگاه دا ضروري خبره ده. اسلامي امارات کار احتکار
مننه کوم ډاکټر صاحب. متاسفانه چې وخت د ما خلاص شلو ټول راته یو لسانی پاتې شوې. ډاکټر صاحب علم خان احمد زینه چې په کالیفورنیا کې د پانتون استاد دی. مننه کوم. انور افغان زدران په خوست کې د سوداګرۍ د خونې مرستیال او سوداګر دی. او همدارنګه محمد نبی افغان چې د افغانستان د مزکنی ترانسپورت د شورا مرستیال.
سودے سودا گرا گسپ سودے کام پسودے سوداګر سوداګر.